آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې به د ژباړې په اړه واوري او له یوه افغان ژباړون سره چې په لسګونو کتابونه یې ترجمه کړي دي غږېدلی.
کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابرې هم ټولنه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتابونو د بازار څنګه څغړېدو ته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده.
شعر لرو
د کودړي په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبوي ان تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبل زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال مانځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنچروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې سر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډېرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوی دی نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له ننه اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنري یعنې دقیقې کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ژبو شبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندل شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات ته پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شخص ژباړي. دا سانتیاوی په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سانتیاوی زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې به چا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر شپړي نو په کار د چپوشې چې کرکټ شل اوره دی، یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچون کې او توپ پیشتون کې توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب شپړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوې دي کې د شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوکړي بیا یې وښپړي خو خبرونه سمدستي په کار وي د ته شای وخت نوي چې لمړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وښپړي دا خو نور وښپړي شوي په هنري اثر کې هم اسانتیا رامنځته شوې دي مثلا زه یو کیسه انګلیسي شبې ژباړم کیسه ولم ځان پرې پوهوم بیا یې ژباړم که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته لنګلیسی ژبه پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم بیا یې بل ژبه ته مثلا عربي ته وژباړم بیا یې پرتل کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي د ش ژباړونکو لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکو په مبتدا او مقصد ژبه مسلط وي خو یوازې تسلط ستونزه نه شاوارولې روسی امریکایي کسلی کول او شاعر ولادیمیر ناباکوف وای چې ژباړونکو باید همدومره مستعد ولکره اثر پنسونکې امریکایي ژپو یوجین نایدا بیا وای کڅوکه مهم اثر ژباړي او خپل یو څه او شې نشي لیکلی په ژباړې باور نه لري پکار په پښتو ژبه کې نږدې یو لسیز مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیات شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست خلاصه باندې دوه کلونو رئیس چې د کتابونو بازار سور شوې ژباړې کم شي بده سشکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد دریش وړل شوی کتابونه نن سبا چاپ شي د غځوان لیکوال تر اوسه په لسکونو کتابونه ژباړل دي او چاپ کړی دي د نن سبا په اروپا کې ژوند کوي زما همکار صادق رښتینی له شغل یاد سره مرکه کړې او نمرې په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړې تر لاسه لاندې دي
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ راز زواک اتل او یو بل شکر په نوم باندې خپل نوم یې جادو یا میجیکو خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کازه کې جادو نوم سره خلک ډیر آشنا نه راتلل نو په دې خاطر زما د زینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو به یادونه کوم چې د دې کتاب اصلي نوم داو نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي زه ډیر کار په دې برخه کې په دې وروستیو کې وکم او دا غوږ جمدا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیو ډول نه هلی سره مخ شوی دي یا مکتب خونځیو کې او په پونتونونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو موږ خپل اړیکه څنګه مدیریت کوو نو دا الته نه راخدل کېږي نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو یعنی د مهارتونو د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې کوم خاص پونځه شته نه کوم خاص پونتون شته نه کوم خاص مضمون تدریسيږي نو دا یو تشره په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې واغه ما ترجمه کړل البته ځینې نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو خصوصا غ رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي دي لوی بدلون راوړي دي دا غو د ودري ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتلو کې په کار وکم
پښتو ژبه د ژباړې لار خپ کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې ارتیا ډیره ده
د 2000 کال نرسته پښتو کتابونو په چاپ کې په لیکلو کې په ژباړې کې ډیر زیاتواله راغی خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نرسته ډیره زیاته ګړندې شو ډیر خلک راغله ډیرو برخو کې کارو په تاریخ کې کارو شو په ادبیاتو کې کارو شو حتی په تخصصي کتابونو کې کارو شو زده سي خلک پیژنم لري سازمان نه پیژنم چې کوئی په لزګونو طبي کتابونو ترجمه کړی دي چې هغه د نصاب برخه د استاد رسیږي هم د سي انجنیرۍ برخه کې کارو شو هم د سي زراعت برخه کې کارو شو اند یو دغه یو چپه غونډه و چې ډیره تیز روانه و او متاسفانه دغه روسي سیاسي تحولات چې راغله د جون پټول چارو باندې تاثیر کوم دغه سي پښباړي باندې د تاثیر راغې یو څو وسغه په خانه صورت چې د پښباړي وغه کم شوې ده دغه وجدا ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خنه دي چې وسغه کتابونه واخلي په دې خاطر دوی کتابونه لګ چاپ کوي نو هغه د پښباړو چاپ هم سره کم شوې ده په زمن کې تدریسي کتابونه یو څو په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي او څو نصابونو کې بدلون نه را روان دي نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې په خاطر تدریسېدل کې دي یو اندازه دغه هم کم شوي زما په نظر خو عرب برخه کې ژباړه وشي خدا ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو. یعنی کار برخه کې موږ اوس مو غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، اوس مشته ډیر ښه پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کار وکړي، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونه شي، دا خنه دار څوک د خپل برخه کې کار وکړي. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره ښه ده، نو دا ټول برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوي؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړې چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غدلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه هم نه چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه وي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلې، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې کومه تخه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت دي، هغه به هم ما د پارش باړه اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې مړی غره چې موږ ډیر د سي منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندهي شوی کار نشو کولای، د سي ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سي ورګان نشته چې موږ ټول د غزینه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په څه رقم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې کوم نه چې څوک په چی شي کار کوي، بیا چې کله کتاب چاپ شي به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزې شته دي. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږ وو اته ژباړونکو باندې وژباړو، دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی. مو خو به چا ډیره دلچسپی ونه خوده، لیواله ډیر نو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کوو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کوو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسه به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. هم داسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غونډه رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړ خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډیر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي. ګډ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغې برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا په خپله د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپلې تجربې شریکې شي، لیکوالان ژباړون کې خپلې تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه ښه وشي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي، خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی. نه کیږي معنا ده چې تروسه پورنده شوی، په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي، خدا سه شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي، او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستای او د یو بل کارونه ستای او دا سشته دی. خو هغه ډیر زما نظر دار چې ډیر محدود دی، ډیر دسی یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغه کې اواز هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخانه سره یو بل پیژني او پخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړي کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي. حتی که د کتابونو مخکتنې یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي، داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپل خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډیر سخت و، زغمل راته ډیر سخت و. بیا ورو ورو یو څور سره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو دپاره په لومړي سر کې یو ننګونه وي، ځکه ډیره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دی نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختی کې خو په عین حال کې بیا ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه هم ورکوي. فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثارو سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سختي اوله کې سختي، وروسته به په فرصت باندې بدلېده شي. البته د دغه لومړنۍ حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي، کله اول لاست هغوی ترجمه شي، دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج ترڅنګ په یوه حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چیرسته کار اخستې شي.
د یوې ورستي پښتنې په توګه د شش باړن کې دو او شش باړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
خش باړه څنګه وکړو؟ دغه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، د ځوانان مانه د پښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته طلب دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. کموږ خلک والان شو موږ خشباړه کولای شو، کموږ خلک والان نه موږ خشباړه نشو کولای، ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دسته خپل د غوړاندې کې فکر دی خپل دی، او په خشباړه کې ته دی بل چا فکر راخلی غوړاندې کې، نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونو د ټولي یو رقم دی. او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډیر مطالعه ضرورت دی چې ډیر زیات مطالعه باید هم په خپل ژبه کې وشي، هم په بل ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړونکو ورته کېدای شي، په مونږ کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي، عمومي پوهه، دا ډیره زیاته مهمه ده. د بل ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بل ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکې پټکې ترجمه کو معنی بیخي نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار شاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې، د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او خخ لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد یاد د تاسو وی له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوې ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د شاغلي یاد پولسکونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګ دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسول صفی الله ناصری نظر در سره شریکوم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تأسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنې دي او استادې منه دي. له دوی په واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه خواله تېر راغلی ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او د ته توقع خو چې تاسو باید نوې کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو زبانه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوه دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پکې ده او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل په دغه برخه کې متاسفانه هیڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شو دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دا بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې دا کتابونه چاپ کړو. نو د ورسته کې موږ وتوانېدو چې لږ لږه او یا سلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ سره مخته یوسو.
ناصر صاحب تاسو چې کتابونه مو چاپ کړی دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړی دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو څه داسې کتابونه چې موږ د اقتصادي مشکلاتو په سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلود چې هغه چاپ کړو. موږ یعنی قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي چې تر ډېره لوستونکي ته لیږدله او دا هغه کتابونه دي چې د آزاد مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنه او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي. تر ډېره
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپیږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخه ته راشو، ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پهنتون کتابونه دي، یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپیږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپیږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکز کې و هغه تر دې ده بهر ته وتلی دی او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدل یا د محصلینو اختیاري دي نو هغه تر دې ورته چپتر شوی دی چې په کتابی بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر دې کتابي حالت نه وته او چپتري حالت وته دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډیر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی. د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر دې د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې لدینا ملاتړ ورکړي او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي چې یعنی موږ دا لازمه وبلله چې خپل کاروبار د ګرانیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبلله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
د څنګه دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې ورخه کې ډېره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمی مرکزو تمام شوی وو په کې مونږ شامل موږ ارتیا دا چې باندې موږ هم پکې شامل شوی وو نو هیڅ په دغه وخت کې موږ تمالیات نه لیمو شوی هدا خپل کنوستنی باید د سروالۍ خانه چې کومالیات او سنتي مالیات یا د لافي مالیات باید د دغه فرهنګي مرکزونو ونښتل شي څو د فرهنګي وګړي او لبل خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه برخه کې چې هغه هم مخ په لوړ کې نه تخلو دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونو بنسټونه دي باید دوی ته د زمينه مساعده شي چې د کاغذ ارزونه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډیر ځای ورسي.
ناصر صاحب ما چې تر اوسه پورې د ازاجر ورو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي او غوی دا وړاندې سم لري چې په افغانستان کې ګڼ کتابخانې شته کچرته د کتابخانو لپاره ستاسو په چیر کتاب پلورنځو کتابونه واخصل شي په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته نو دا هم یو لار ده څنګه په دې برخه کې تاسو
سره په مخ کې هم مرکمه چې کوي او په خپل چي موږ لا وکمن څلوک سره کتلې دي مخبل استراتیجی او شریکی کړی دي چې باید لکټر لگا په دې باندې پنګونه وشي چې کله چې خوندي مسترادي د اروپا خصوصي د دولتي دي باید کتابتون نو د کتابدار شتون پکې الزامي شي هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغه ته مراجعه وشوي شي لبل خان افغانستان درې سو څلور نیو ګل سوالي لري باید په دې کې مجهز کتابتون هدف لري چې د یو ټولنې عام او استثنايي کسان کاغه کوم ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مثلا کولای دی ټول زمینیو ته مسایل وي او هغه د استفادې او کرشي کدا بهیرونه پر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي نو په خپل د کتاب د فرهنګ وده کوي ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نشته وي هغه وده ډېره سخته ده اوس تر ډېره یعنی ډېر مرکزونه کابل محور یا مرکز محور دي چې په دې سره د موږ د فرهنګ وده نشي کولای نو دا د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه پرانا کې دوه یو بنیادی کار وشي او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویل و چې هم باید لوړ د کوی وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي ځکه چې زموږ تر ډېره داسې کتابونه چې چاپ شوی دی په وزمو ګرامونه ډاک دی او هغه انداز یې خېری نو کدا هغه کتابونه ته انتقال شي اول ته د تحقیقات کې د وخت کې د سره استفادات وشي او ته مسلم راځي کې وي دی موږ ګرامونه لیکي نو ان به موږ په یو تحرک راشو موږ وکول شو چې نور کتابونه چاپ کو او هغه کتابونه به یو ځای نیول وي چې دغه خلک استفاده کړي.
ناصر صاحب یو بل موضوع په ملیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي ما لجنو لیکوالو سره خبرې کړې دي مثلا په پېښور کې د دې خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوسټل لار راغشته سي فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او کده سی وشي کېدې شي چې دا هم مرستندوی وي
په دې روسي کې چې یو کس خوښته لپاره استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي د دلتا پنګونه په کې په افغانستان کې چاپ شوی و نو موږ وختله چې دا کتاب د تواسو نو د افغان پوسټ له لاره نو وناستول شو انت داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پرې موږ نش کولای چې تاسو کومه پوسټ یې یا بس چې په هر ځای کې یو موږ وستو نو په دې اساس دا د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځندیدلې دي نو موږ دلیل په یوه مختنه دی ول څه چې په خاطر ځندول شوې دي لومړی هغه بررسی کېدل او پس بررسی نه به هرته لګیر کېدل نو یو مې شي کې چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه به هرته نه استول کی
د دغه ستونزو له خاطر تاسو له مسول چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسول چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزه هواری شي
متاسفانه چې موږ مراجعه نه کړې ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر دې ډېر مستند تر رسیدګی نه شوی نو په دې برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کیږي ډېر د پاموړ مثلا نه نو په دې حساب ډېر انتشارات د ته لقماندینه راخوډل چې په دې برخه کې هم خبره وسره وکړو نو دا یو لوند لامل دی
له شغلی ناصری څخه مننه.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لیو کور سم خبرو خو سم د سی شعر لرو د زولی لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوی څه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مارانو به خوړم د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینیدنه په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامیدنه د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کېدنه که جامې وي د وریښمو کباو د سرو غمیو که فضا به ماتره که فضا به امبرینه ما ته خره لګیدل نه ځکه ویره د بیلتون وه لاده کې له بابکه او زه یو فرق کولی نشم هغه درون کاڼې به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم په ټټر مې زوریدمه غلطو می شرم شرم په وجود می ملامته خجالت به پرزان شوم لخپل ځان می کی د کرکا له هر کس به ویریدم لخپل سور به می حمزه ریګ دیدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه به کوم وی چې مصری شاهین استریګه فواری وی فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغل ورینداره هی نو څو خټکی د لیکلې یوا بس پیره تندې می تویا ولا می چوپ حضوره می چې په زور درې پیږي په تندې می ور بلیږي او زه هیڅ ویلې نشم خلم چوب خسره می چې په زور دربیږي په تندې می ور بلیږي یو زه هیڅ ویلای نشم شوبل شوبل احساسات می پر هغه باندې زفر شول چې وړه مډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه تسیږي هو د کودړی په ګلدان کې لما دغه ببرې خده چې تازه وي خوشبوئی تر واټ پوری رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه باد لمنځ وړی شي نه په واورو کې توریږي او رکیږي چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو او پر جړړې یې نښتې غیږي لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو په افغانستان کې ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو کله د کتابونو په پشتیو کې کله د دوکانونو په لوحو کې او کله هم په اعلانونو کې زما همکارې سنا کاکړ لایو گرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور لاري په ځنګړي هنر سره د پیغام لیکدول د گرافیک ډیزاین هدف دی چې مرندیش ورته کار ویلې دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی په 2013 میلادي کال کې گرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لږ ډیر مې دا تپن دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته همدغه سي
افغانستان کې نه آتر پېښور او کوټه پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختي ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي ځکه خپله هم یو لیکوال شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ژباړه چاپ شوی وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پیښ شوم نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه.
د یادونه ده چې په افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل. مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې بسیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلۍ، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینې کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزدکړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې غوزي.
د ملن پونم دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو مولي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول تتلمه نما به سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسي غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګې به مې غوول او ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشالله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره کې دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپې م کوایو دي
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپله پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتوره سیرنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لحمدی سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بل خبرونه مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا تمه خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر